stanza Arcighi.
آزاده پچپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې د ازادي د چپوخ خبرونه ده زه اجمل اندر ته هرکلی وایم. سعودي د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکاري سازمان غونډه را بللې ده. دا غونډه په اسلام آباد کې د رواني میلادي میاشتې دسمبر په 19 نیټه جوړیږي او ټاکل شوی دا چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي او د اسلامي نړۍ څخه به د بهرنیو چارو وزیران او نور استازي پکې برخه واخلي. موضوع به یم داوي چې په افغانستان کې به په روان وضعیت باندې غږیږي، په افغانستان کې په اقتصادي بحران او سیاسي حالاتو باندې به د اسلامي نړۍ استازي بحث کوي. غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي یو لړندېښنې هم ورسره ملګری دي. د پاکستان په اړه په افغانستان کې همیشه یو لړندېښنې موجودی. د ازادۍ په چپو کې د دې اونۍ په خپرونه کې پر همدې غږیږو. میلمانه مو خپرونې ته رابللي دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی کمال نصر وصولي، په اروپا کې د امامانو او دیني عالمانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی، او همدارنګه د خلکو پخوانی استازی ډاکټر ګلالی صافی. د خبرونې په یوه برخه کې هڅه کوو چې د طالبانو د حکومت لویاند او د اطلاعاتو کلتور د وزارت له مرستیال زبیح الله مجاهد سره اړیکه ونیسو او د هغه نظر هم واخلو. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. وصولي صاحب، زه به له تاسو پیل وکم. په تیر څو لسیزو کې داسې لنډه کتنه وکړئ راته، د اسلامي نړۍ ونډه په افغانستان کې څه ډول وه؟ د اسلامي نړۍ نه مطلب دغه اسلامي هیوادونه چې په سیمه کې پراته دي، د خلیج هیوادونه دي، ترکیه ده، پاکستان ده، ایران ده، د دوی ونډه په عمومي توګه داسې یو ارزونه وکړئ چې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول وه؟
د لوی او بخوندي خدای په نامه تاسو ته، ستاسو میلمنو ته، د راډیو قدرمنو اورېدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. اصلا بدبختانه کله چې په افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت کې احزابو ته په هماغه وخت کې اجازه ورکړل شوه او د هغې اجازې سره سره په عاجله توګه یې که ډیموکراټیکو که اسلامي نفوذتونه وو په افغانستان کې چې را پیدا شول، زموږ د همسایه ممالکو او په دنیا کې ځینو ممالکو په افغانستان کې سیاسي دلچسپۍ ښکاره کړي. د هماغې وخت نه اسلامي ممالکو، زموږ همسایه او ځینې ډېرې پراته هیوادونو ځینو احزابو مشرانو ته پیسې ورکولې او ځینو حتی دعوتول خپلو ممالکو ته د سیاسي برنامو لپاره. همداسې وشول کله چې هم اووم دسمبر راځي او یا د داود خان وخت اول راځي، داود خان جمهوریت راځي، په هماغه وخت کې هم د اسلامي نهضتونو ځینې مشران پاکستان ته تښتي او پاکستان یې حمایه کوي د هماغه ځای څخه، د دې په ځای چې په افغانستان کې د قانون د پلي کولو، خلکو ته د خدمت کولو لپاره خلق وهڅوي، اسلامي نهضتونه وهڅوي. په هغه وخت کې د اسلامي نهضتونو د جهاد د شعار په نوم سره د داود خان په وخت کې جنگ پیل کیږي، چې دا یو لویه بدبختي وه. بې اتفاقي په داخل د افغانستان کې او سوء استفاده ورڅخه زموږ همسایه او ځینې نور ممالک د خپلو اهدافو دپاره، د خپلو موخو دپاره، د دې لپاره چې په افغانستان کې خپلې موخې لري. همداسې راغله تر ډاکټر نجیب وخت، د ډاکټر نجیب وخته پورې. د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم اسلامي نهضتونو په افغانستان کې کومو چې جهاد کوو، هماغه خلک د همدغه اسلامي دنیا لخوا په مختلفو اشکالو باندې ځان ته جذب شوي وو. و حزب تنظیم پاکستان کې جوړ کړی وو، او حتی حزب په ایران کې جوړ کړی وو، او د دوی هغه مهربان مجاهد زوی یو بل په دوستم خان په افغانستان کې پیدا کړی وو، افغانستان په کندواله سره بدل کړ. اوس هم په داخل د افغانستان کې په داتیرو شلو کلونو کې د طالبانو کم حاکمیت چې په 2001 کال کې په نومبر کې د امریکایانو له خوا چپه سه د هماغه پخوانیو اسلامي نهضتونو په نوم باندې چې په افغانستان کې چا کار کاوه، هماغه خلکو د همدغې دنیا په حمایت باندې په دنیا کې ځینو د اسلامي ممالک هم پکې دخی او د امریکا سره اوګه ورکړه چې د هغې نه بیا پاکستان یادولی شو. حتی امریکایانو سره یې همکاري وکړه چې د طالبانو تیر نظام چپاکي، او بیا یې برعکس یو درې څلور کاله وروسته هماغه اسلامي نهضتونه په مختلفو نومونو راټول کړل او تجهیز یې کړل، حمایه یې کړی، ځای ورته ورکړي، او بیرته د افغان دولت په مقابل کې په جنګ واچول. دا یو بخش ته اساسي نقطه دا ده چې په افغانستان کې اسلامي ممالکو څه غوښتل، چیش پلاته کیو؟ آیا دوی د اسلامي نظام د جوړښت پلاته کیو؟ چې زه مطمئن یم چې نه. دلته ایران خپل دلچسپي درلودي، پاکستان خپل برنامه درلودي، او هغه ممالک چې د ایران سره په اسلامي نړۍ کې مخالف دي هغوی خپل برنامه پلي کولی، او په نتیجه کې افغانان وکړېدل او افغانان بدبختانه خواروزار شول. زموږ حکومت چپاسي، زموږ دولت چپاسي، موږ خواروزار، موږ غریبان.
فدای صاحب نه باورو د فدای صاحب تاسو ستړي مشي اصولي صاحب اشاره وکړه، لازم غواړم بیا ورسته بل د دامو پختم چې د ډېری خبرې کېدلی شي د موږ دوه ګاونډیو هیوادونو ته راجی کیږي، نورې نړۍ اسلامي نړۍ خو پراخه ده، د خلیج هیوادونه دي، عربي نړۍ ده، افریقایي هیوادونه دي، همدارنګه آسیایي اسلامي هیوادونه دي نور. خو تاسو راته دا وایي چې د اسلامی نړۍ خبره چې کله کوو، د اسلامی هیوادونو خبره چې کوو، دینی عالمان د یو اسلامی امت خبره کوي، لکه اصولي صاحب چې ورته اشاره وکړل، ولی د اسلامی هیوادونو رول په افغانستان کې رغون کې نه و، او په تیرو پرله پسې څو کلونو کې په یو ډول نه یو ډول رانون کې رول و. آیا یو آباد او سوکال افغانستان چې پامن کې ژوند وکړي، وګړي هم ټول مسلمانان دي، د نور اسلامي نړۍ په ګټه باندې، په مالی ګټه، په سیاسي ګټه باندې تمامېږي کنه؟ او که داسې وي، ولې موږ په داسې وضعیت کې ژوند کوو چې اسلامي هیوادونه هغه څه چې په کار دي له دغه هیوادونو سره چې د جګړو په مسایلو کې راښکیل دي یا په نورو ستونزو کې راښکیل دي، صحیح ملاتړ نشي کولی؟ مهرباني.
ډیره مننه. اول خو دا دی چې تاسو پوښتنه وکړله د امت نظریه چې دا دلته ډیره ځپل شوې نظریه ده. 2200 کاله کېږي چې استعمار په مختلفو توګه سره غواړي چې دغه امت سره یو ځای نشي. حتی په دغه وړوکي جامعه کې د افغانستان په وړک ټولنه کې چې یو اسلامي هیواد دی، 99% خلک مسلمانان دي، په مختلفو نمونو سره خلک سره بیلول کیږي، الته قومي، مذهبي او نورو تعصبات ته لمن ویل کیږي. په دغه تیر حکومت کې یوازې د پوهنتونو د دانشګاه په نامه باندې په سلګونو انسانان الته د جنجال سره مخامخ شو، ځوانان پکې ووجل شول. دغه ټول کومې حلقې چې په افغانستان یا په اسلامي نړۍ کې حاکمیت لري، دوی د اسلامي امت د نظریې سره مخالفت لري او قدرت ته د دې لپاره رسیدلي دي چې دغه امت سره یو ځای نشي. کنی اسلامي امت خپل منابع لري، او دوی به هیڅ وخت کې که دغه اسلامي هیوادونه سره په یو اسلامي نظر باندې سره راکول شي او هماغه چې د اسلام تقاضا ده چې د خپل ور او مظلوم داد او فریاد ته ورسیږي، نو په خلیج کې، په نورو هیوادو کې، حتی په خپل افغانستان کې دومره د تمویل منابع دي چې اسلامي امت هیڅ وخت محتاج کېدی نشي چې نورو خلکو ته عذر زاری وکي او دغه حالت سره لکه چې افغانستان وس مخته چې لوګه ده بیکاری ده خلک خپل زامن او اولادونه خرڅي دغه ټول دغه امکانات دي چې د اسلام دی روح سره هیڅ تطابق نه لري ځکه چې مسلمان باید لاس لوړوي نور خلکو ته مدد ورکي نه چې د نور خلکو نه دوی کومک او هغه وړي د وصولی سیف خبری تا باید اشاره وکم چې افغانستان دی لوی طاقتونو دی گوداگیانو دی غیر انسانی تعاملاتو پا اساس باندی دی درجه تا ورسی دلو اول وقت که چکلا خلق و پرچم پا افغانستان که حکومت تا ورسی دلو پا زرگون بیگنا انسانان بدون دی دینا چه محکمی تراجیشی ایدام که او دی اوی دی ایدام سلسلی منگا پا پولی گونو پا پولی چرخی که وینو ورستا مجاهدینو هم پرانده جنگونو باندی بدون دی آغنا چی دی کابل خار خراب کلو پیوز دی باندی چی دی مسلمان پتوگا باندی خلکو تا حل تا کار پیدا کی پونتون جور کی حل تا افغانی مسلمانانو تا یا مسلمان کولنی تا خود کفایی او پخپلو پخو و لارتوب وروخی دوی دی افغانستان خلق دی تاری طول هیوادونو تا محتاج کرل چوک مایانو دی یونان پا ججیرو که او دی ترکیه پا بندونو که او وجل شل څوک د حکومتونو د خوازنې په صحرایي دامونو کې په میلیونو انسانان اعدام شو دغه زمونږ دي چې موږ نورو خلکو ته هغه نیسو لیکن زمونږ خپله مسؤلیت دی چې موږ خپل اسلامي مسؤلیت
مننه مولانا صدیق الله فدایي صاحب بیرته درته راځو اصولي صاحب دغه غونډه چې په 19 تاریخ باندې د اسلامي همکاري سازمان غونډه ده ظاهرا سعودي عربستان نه وخت کړی دی او جوړیږي په اسلام آباد کې سعودي عربستان ویلي چې د افغانستان خلک په ژمي کې له خرابیدونکې ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دي میلیونونه افغان ښځې او ماشومان او نارینه د خوراکي موادو درملو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري ایا د دې غونډې هدف هم دغه دی چې اسلامي نړۍ له افغانستان سره د لوږې او دغه فقر په کمولو کې مرسته وکړي او کنه په اسلام آباد کې د دا ډول یو غونډې جوړولو اهداف نورم کېدای شي؟
زه سوال کم ځواب وایم، صرف یو مسلې ته اشاره کوم. بدبختانه چې و دنیا په افغانستان کې د تزاري روسیې او د انګریزانو د وخت څخه افغانستان د دوی دوه امپراتوریو ترمنځ د جنگ ډګر و او بیا بدلته که اسلامي و که کمونیستي نهضتونه چې رامنځته شول ای کاشکې د خپل افغاني ایډیالوژي وای او د افغانانو په دستورالعمل باندې مخکې تللي وای. دوی بدبختانه د کمونیستانو په وخت کې هم مختلف اشخاص وژلي شهیدان کړي دي او دا کار سوی ده، خو د هغې نه بدبختترین حالت بیا د مجاهدینو په وخت کې په افغانانو باندې راغی چې د هغې نه د مخه د داود خان په وخت کې هم چپي او هم راسته دواړه مایات کړل. دواړو ډلو افغانستان ته کم د آبادۍ برنامه نه لرله غیر د تخریش او جنګ او جنجالونو څخه. راځم دغه اوسنی حالت ته. اوسنی حالت هم عین حالت د تیرو تجربو تکرارېدونکی یو حالت ته، اما په بل نویت او بل ډول سره. په افغانستان کې اسلامي امارات حاکم ده او د اسلامي امارات ځینې مشران په تور لیست کې یا د امریکا یا د ملل متحد لخوا د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا لخوا په تور لیست کې دي. یو نوه دنیا ورته د بې اعتباره مشرانو په سترګه باندې ګوري. په دغسې یو حالت کې پاکستان د دغه حالت څخه استفاده کوي او جمهوریت اوس نشته دی. هغه ولسمشر چې د افغانستان په لږو ډیرو رای راغلی و قانونی دولت و اساسی قانون هغه اوس شتون نه لري. تر اوسه پورې نوعیت د دولت په افغانستان کې معلوم نه ده. او اسلامي امارت طالبان حاکم دي. کله چې نوعیت معلوم نه وي نو دنیا هم د شک په سترګه ورته ګوري. په داسې یو حالت کې چې دلته د تور لیست والا مشران په رهبرۍ کې هم شتون ولري. د اسلامي ممالکو کنفرانس چې په دنیا کې په هر ځای کې د افغانستان په اړه باندې تشکیلېږي جوړېږي، موږ ورته ټول لبیک کوو، افغانان ورته خوشحاله یو، تر څو د دې حالت ته راووځو، تر څو زموږ دولت حداقل افغانستان سید 5000 کلن تاریخ لري اما نویت دی دولت فعلا موږ نه لرو. دولت چې کوم حاکم دی په افغانستان کې هغه د چارو د سمون د پاره ډیر مهم و پاولو چې باید جوړ سوی وای. اما اوس ورته باید نړیوال اعتبار ورکړو. نړیوال اعتبار تر هغه وخته پورې په شک کې ګڼل کېږي چې زموږ بهرنی سیاست پاکستان راته ولوبوي. په پاکستان کې دې هم دا غونډه وکوي. اما د فیلی د بشری مرستو لپاره ډیره مهمه ده. موږ به وګورو چې څومره نړیوال
د اسلامي هیوادونو مرستې یو شی ځکه همدلته پوښتنه وکم په نړۍ کې سره د غرب په وړاندې باندې یا د لویدیز په وړاندې حساسیتونه ډیر دي. بیخي طالبانو د لویدیز په وړاندې خپله جګړه مخته یوړله. عام خلک هم چندان دی لویدیس پاړه باندې خ نظر نه لري. خو کله چې د مرستو خبره راځي دغه موږ چې هره ورځ په خبرونو کې ګورو چې ملګری ملتونه دومره مرسته کوي، پلانې اداره، بشري اداره دومره میلیونونه مرسته کوي، دغه ټول دغه لویدیز هیوادونو د اتباعو د مالی پیسې دي چې دوی دغه ادارو ته ورکوي او په افغانستان کې خوارو غریبو ته تر ډیره پورې رسیږي. یعنی که په واقعیت باندې سړی په واقعیتونو باندې حساب وکړي د اسلامي نړۍ مرستې خبرونه خبريږي یو لاري بارکړي یا یو تیارکی یو څوټي مغوړي اچولي دا دواړه سره تاسو څنګه مقایسه کوي د اسلامي نړۍ شتا توانایي او ورتیا او ته په پام د اسلامي هیوادونو آیا په کافي اندازه د خپل مسلمانو هیوادونو ک په ځنګړې توګه په افغانستان تمرکز وکړي دوی د غلوګي ته اغه سی په اخلاص جواب ویل لکه د لویدیزو هیوادونو حکومتونو او مرستندوی ادارو چويلي.
اسلامی امت رښتیا هم یو ده او دغه حالات صرف په افغانستان کې موږ دې ته ډېر پابند او وفادار یو چې اسلامی امت یو ده او سرحد باید ونه لري. خو کله هم چې موږ د تورخم په طرف حرکت کوو غیر قانوني خطرات جوړ کړی دی د ډیورن په نوم باندې چې هغه موږ ته د منلو هم نه ده. راته وایي چې دا سرحد ده او د دوی سرحدات معلوم دي. د دې نه چې ورواوړي عکس غټ په دولتي ادارو کې راته ټکو هلې وي د جناب په نوم وایي دا زموږ د دولت موسس ته بنان. دغه یو حالت په داسې زمان کې دغه شعار غلط ته چې اسلامي امت باید سرحدات ونه لري او موږ باید سرحدات لري. دلته ګوره یو دولتونه دي او یو امت ده. دولتونه یې زموږ سره پنځه لارې را روان کړي چې موږ د افغانستان سره مرسته کوو. همدا د دوی لوی ارمان و. یو وخت کې زه خپل په موټر کې ناست وم د تیر دور د طالبانو په وخت کې چې جنگونو ځپلی و مملکت. د ننګرهار نه تلم زموږ طرف ته دوړې او ګردونه وو. پاکستان ته چې واوښتې پوخ سړک و. مګر همدا شل کلن دور کې زموږ سړکونه ټول پاخه دي او د دوی اقتصاد هغسې نه ده لکه زموږ چې و. حد اقل زموږ تعمیرات زموږ دلته په افغانستان کې آبادۍ ځینې د شل کلن دور کې څوک سترګې نه پټوي. فیلي مرستې هم د اسلامي امت معلومیږي. یو تیاره راته راولېږي چې موږ مرسته وکړه. اما په تیر شل کلن دور کې غربیانو د افغانستان د خلکو سره ډېرې مرستې کړې دي. په دې باندې سترګې ما پټوي. دا ما وایي چې د خپل ځان دپاره یې کولې. او صحیح ده دوی راغلي وو وطن یې اشغال کړی و دا ځان ته یو بحث نه. اما پیسې هم ډېرې وي. پیسې هم د جنګ سالارانو سره ډېرې شوې وي. هم د موین سره ډېرې وي چې رشوت به یې اخیسته. هم د رئیس او وزیر سره چې اخیسته به یې. هم د وکیل سره ډېرې شوې وي. هم د عسکر سره معاشي اخیسته. دغه ټولو چې مصرف کاوه دوکاندار به هم ښه سودا کوله. دوکاندار به کراچیوان به هم مال وړه. نو هغه هیڅ د مقایسې وړ نه دي هغه پیسې د اسلامي امت د همکاریو سره. اسلامي امت کم غواړي چې رښتیا هم دا شعار په عمل کې دوی عملي کړي او موږ تنها افغانان قرباني نه کړي د ټولو جهادونو. نن دې په دې کانفرنس کې افغانستان ته یو شل میلیارد ډالر لس میلیارد ډالر هم ورکړي د بشري مرستو په نوم باندې. موږ سره د رسمیت پېژندنه باندې مخکې لاړ شي. د دوی د اسلامي امت دغه د اسلامي دولتونو دغه ادا به نن معلومه شي کوم څه ته چې مولانا صاحب اشاره کوي کوم څه ته افغانان چې وفادار دي. او دا څلوي کله موږ د اسلامي امت لپاره جنګېدلی یو جهادونه مو کړی دي در په در شوي یو بنا نن نیورز ده چې اسلامي دولتونه زموږ مناره وته دي.
مننه په خانه سناتور ډاکټر ګلالی صافی امرا سردار کله ورته وایو. اغلی صافی لتا سو غړم پام دی او پختم چې خغلی وصولي وایي چې
که اسلامی نړۍ واقعا غواړي مرسته وکړي. افغانان په بدترین وضعیت کې دي، دا اوس لوږه د ښارونو او کلو او بانډو په کوڅو کې نارې وهي، خلک بې سرپناه دي، ژمی دی، یعنی له هر پلوه افغانستان مرستو ته اړ دی. نړیوالو مرستندویو سازمانونو په افغانستان کې د لوږې وضعیت بیړنی اعلان کړی دی. دا پرون د آی سی آر سی رپورټ و بشري وضعیت د خرابۍ له پلوه افغانستان تر یمن او سوریه هم پورته دی، په اول قطار کې دی. آیا اسلامي نړۍ د توانایي له مخې وړتیاو ته که یو ګورو د خلیج د بډایه هیوادونو وړتیاو ته، ترکیې ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، دا وړتیا لري چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي او په داسې پیمانه یې وکړي چې افغانستان دغه چارواکي چې شل کاله غرب سره جنگ کړی دی، غرب ته د مرستو نارې ونه وهي؟ آیا دا وړتیا شته؟ دا توانایي شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو او تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو سره چې زه وروسته بس کې شم داخله شولم، ما په غني اسونه ما نوریدل. دا یو ښه خبر ده چې د سازمان د اسلامي همکاري سازمان افغانستان په اړه فکر کوي او جلسه جوړوي. البته د افغانانو یو هیله دا وه چې دا جلسه باید پاکستان کې نه وسي، ولې چې په ټولو مسایلو کې متاسفانه افغانان د پاکستان سره یو نوی حساسیت ښیي، ځکه چې هغې په ډېرو خبرو کې ګرم دي او لاسوهنې کړي دي. چې زه دې ټکي ته زه هم اشاره کوم چې که ښه به دا و چې دا به یو بېطرفه اسلامي هیواد کې لکه اندونیزیا، لکه آذربایجان، لکه ترکمنستان یا بل هیواد کې شوی وی. اوس چې دا اقدام نیول شوی چې باید کنفرانس دایر شي او د افغانستان په باره کې فکر وکړي، داسې چې د کنفرانس د سازمان د نوم نه ښکاري چې اسلامي همکاري سازمان، نو دلته وګورو چې د اسلامي همکاري سازمان څومره موافقه دی او څه تصمیمونه نیسي. دلته تصمیم یو د لوږې دی، د افغانستان یو د افغانستان د سرنوشت دی او یو د افغانستان د ښځو د حالت نه دی. چې په دې باره کې باید حتما بحث وشي. دغه هیوادونه چې غړي دي، چې تقریبا د 50 نه ډېرې او 50 هیوادونه دي چې د دې سازمان غړي دي، دا هر هغه هیوادونه دي چې په هغې کې پرمختیا شته، په هغې کې د خلکو حقوق ته احترام دی، د ښځو حقوق بالکل شتون لري. نو دا سازمانونه باید هغه شیان چې دا سازمان هغه حقوق چې خپل هیوادو کې لري باید د هغې نه جدي دفاع وکړي او دغه حقوق افغانانو ته هم ورکړي. یو د لوږې مسله ده چې څنګه چې وویل شو هم دا البته مقایسه کېږي نه. زه فکر نه کوم چې دا هیوادونه وشي کولی هغه پیمانه باندې د افغانستان سره کومک وکړي څه چې په دې شل کالو کې د افغانستان سره وشو. متاسفانه په شل کالو کې موږ هغه کومکونه چې افغانستان ته وشول که درست او سم مدیریت شوی وی او که غلا ترې نه وی شوی، زه فکر نه کوم چې موږ به نن ضرورت درلود چې افغانستان یو بیا هم یو احتیاج مملکت په جمله کې کړی وی.
اغلی صافی د خزو په موضوع باندې ورسته تمکیګ مولانا صاحب سره خبرې کوو. زه بل مل مر سره د چتا سره ورسته وصل شوی یو زل خد چې هم تاسو ته یادونه وکم، ام اوریدونکو ته یادونه وکم چې درنو اوریدونکو موږ د ازادۍ په چپو کې په دې خبرونه کې د افغانستان په ورستیو حالاتو کې د اسلامي نړۍ پر وانډا رول باندې بحث کوو. اسلامي هیوادونه له افغانانو سره په کوم برخو کې څه ډول مرسته کولای شي په دې باندې غږیږو. بل معنی در سره ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ کمل ناصر اصولی، همدارنګ پخوانی سناتور ډاکټر ګلالی صافی او په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. فدایی صاحب، مخکې موږ او تاسو خبرې وکړې، وروسته به په دې وغږیږو چې د نجونو او ښځو په اړه په اسلامي نړۍ کې ولې یو روایت نه لرو، ولې په ځینو هیوادونو کې یو ډول چلن کیږي، په افغانستان کې له ښځو سره کاملا بل ډول چلن کیږي. خو لاخې مخکې زه غواړم چې تاسو نه وپوښتم، دا پرون موږ رپورټ درلود چې په برتانیا کې تقریبا 14 خیریه بنسټونه راټول شوي دي، په راډیوګانو، ټلویزیونونو، لارو کوڅو کې خلکو ته اعلانونه کوي او له خلکو نه له برتانویانو نه مرستې راټولوي چې په افغانستان کې له ګواښ او خطر سره مخ ماشومانو خزو او بیوزلو ته ورسې څو جو پی د مرستو مخکې مونږ په ریپورتونه ملرل مونږ په اسلامي نړۍ کې دغه سي کم څه کېدلې شي په اسلامي هیوادونو کې مثلا په اماراتو کې په قطر کې په بحرین کې په سعودي عربستان کې په ترکیه کې په انډونیزیا کې په نورو غنو اسلامي هیوادونو کې چې الته خلک ولې د افغانستان په وضعیت باندې دغه سي یو څو خیریه بنسټونه نه راټولېږي او ولې نه غواړي چې دغه خلک د موږ مسلمانان دي پښتون ځکه دي موږ باید ورته مرستې راټولې کو دا سي په دقیقې لته راته وغږیږي زه فکر نه کوم چې دا مسله د حل شي چې ولا استعمار دا کړی دي دا کړی خو دا مسلمانان دی وسپکی دی ولې دغه احساس نشته
دا احساس خو باید د مسلمانانو سره نسبت د نورو خلکو په اساس باندې د دوی سره ډیر وي دغه احساس او زمنګ خپل افغانانم باید دا مسولیت تر کې چې ولسی په فقر کې ژوند کوي د لوګي سره مخامخ دی سخت جمع راځي دغه په میډونو په سلګونو زره افغانان چې په یورپ کې اوسېږي موږ هم باید فعال شو موږ هم د دې ولس خلک یو موږ هم باید دلته خپل خپلوانو او خپل دوستانو ته دلته د خپل معاش نه د خپل ژوند نه د خپل عاید نه یو څه سپما چې لرو هغه د خلکو ته اختصاص کو دا زکه زمنګ دینی وظیفه ده زکه چې اسلام کې دا حق دی د مسلمان او فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم دا یو دینی فرض دی نو مسلمان چې مسلمان ته کومک ونه رسي په دی وخت نو دوی سره اسلامي احساس یا ضعیف دی یا ورسره نشته دی او دا ډیره دی حیرانتیا خبره ده چې د لندن په کوڅو کې غیر مسلمان خلک را پاتېږي او د افغانستان لوګو خویندو او میندو ته چنداو بس پنه کولوي او مسلمان ځوانان او افغانان چې د خپل وطن د هیواد سپمای واخستله او نن په ترکیه او دوبۍ کې او په نیویارک او هوایی کې او په نورو ځایو کې د افغانستان د ملت د وینو نه بلډینګونه او تعمیرونه جوړوي او حاضر نه دي چې د خپل غلا شوو د ملت د غلا شوو اموالونه بیرته ولسته
فدای صاحب مننه سلامت اوسې یو لنډ خبرتیا خبرو او لاغین ورسته یو دو درې اوریدونکو راخلو بیا بیرته بحث ته راګرځو
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
درنو دوستانو بیرته مو هرکلی کو په خبرونه کې یو لاوریدونکو نه په ټلیفون کې دی مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ غږ مخبريږي
سلام میتونم فارسی صحبت کنم
لطفا مهرباني
ما سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم مخاطبین محترم ما یک دو سوال دارم و تشریح میخوام چون برای تقوی بحثتم جوابی پرسش هایی که ما میکنم فکر میکنم بحث اقوات میباشه پرسش ما ای است که قسمی که ما و شما میفهمیم بی امیر آگا امیر سیستم فاسد گذشته را با واقعیت اگه آدم بگویه اونا یک کار داشتن که تبدیل میکنن آدم ها را از یک موقف به موقف دیگه ولی اما تو تغییر بنیادی و اساسی که طالب ها آوردن خودم اونا نمیتونستن که بیارن که باعث سمت یک تغییر اگر در آینده افغانستان کار شد افغانستان طرف رشد میره اینا همین باید شد همین تغییر باید شد که اگر مت یک تغییر نمیامد افغانستان طرف فساد میرفت نه یک واقعیت عینی و ذهنی است که کل ما شما را پذیرفتیم و این کار طالب کرد ببخشید اینا سوال من سوال اساسی من یه در مورد 20 سال گذشته موقف کنفرانس سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که 20 سال گذشته در مورد افغانستان چی موقف داشته که به اساس از اون پس منظر آینده شما ارزیابی کنیم که چی موقف داشته و سوال دیگه من یه است که در بین که عضویت کشورهایی که عضویت دارن در کنفرانس اسلامی در چقدر از این کشورها دین با سیاست یک جای است و چقدر از این کشورها دین از سیاست جداست آیا دین با سیاست یک جای بودنش باعث تقویه و رشد یک کشور میتونه شود یا نمیتونه شود
این امیر تشریح کنین و از نظر دیدگاه عالم محترم ما اونجا داریم اونام صحبت کنن، میمونام صحبت کنن، آزاد فکر کنین برای تقوی بحث کمک میکنم. موفق باشه.
دیر مننه که خیلی پختنی مطرح کلی و روسته با اطمان ملمانه پاره باندی در تزواب وی و بغگی گی یو آوریدون که امبل راخلو میرابانی و که چو کهو لکم زی خبری کوی میرابانی و که غگ مو خبری گی میرابانی و که مخبل غگ بیر تا و رو دیتا سونا و رو میرابانی خواه داورو رو غالباً چی خبری نکی میرابانی حبیبی سب میرابانی
خودما زما سوال مرمنون داده
دما سوال حبیبی سب لطانه داده چی کلم روخ کیگی لطفاً عجل خبری کوی دی مگا وقتا و کمین و تاسو چی پا لس ثانیو کی خبری شروع کی ترسو پوری میرابانی او کی وست
او نه خو زه خو نه پوهېږم چې ته چا ته غږ کوې خو موږ خو هلته نوم و هغه در لیږو چې ته غږ وکړه چې موږ و چا ته غږ زه دا سوال لرم چې مولوي صاحب خبرې وکړې دلته اصولي صاحب موږ د چانه خیر نه غواړو او برطانیه چل دا خیر ټولې بس فن ټولې دلته ورانه کړې اروپا هلته ورانه کړې دې ملک ته ناورینتوب خرابې راوستې دی وران کړې دا به جوړوي او راغلم د اسلامي کانفرانس په حق لبانې اسلامي کانفرانس اسلامي ملکونه چې را اوس څلوېښت ملکونه په پلیټفارم باندې دي په لیست کې دي دی چې هغه خپل زکات هم راټول کړي مسلمانانو ته د افغانستان هر وګړي ته یو لک ډالر رسیږي دی دا خواخوږي نه لري همدردي نه لري د دې نه زموږ دا تقاضا ده چې دې دې لاس په کار شي کفار خوشل کال هلته په میلیاردونو په بوجي بس او په کانټینر بس ډالر راولېږل دا وطن جوړ نه شو دا خو ما غله چې راوس ما غوځان سره یې وړو اوس دې داسې وکړي چې په دې وخت کې چې ښه زمینه برابره ده د امنیت او د کار لپاره دې دې کوشش وکړي چې پیسې مېسې دلته ورکړي پروژې دلته تطبیق کړي او دلته به کارونه هم شروع شي او خلق به انشاءالله چې د دې بحران نه وځي زما دغه نظر او دغه پوښتنې
ډېره زیاته مننه کوو مونږ بېرته خپل بحث ته راګرځو اصولي صاحب وخت راپسې را په کمېدو دی داسې لنډ دی اورېدونکو خبرې مو واورېدې د دوو اورېدونکو د بحث اړوند وي خپله تبصره دې راته ووایا بیا همداسې ګلالۍ صافۍ او ورپسې مولانا صاحب ته راځم مهرباني وکړئ اصولي صاحب
یو وخت کې امریکا ته یو رسمي سفر باندې زم لاړم 2014 کال وو په مشرانو د دوی په سنا مجلس کې همدا بحث راغی زما نظر هم د همدغه ورور نظر و چې دا وطن تاسیا او روسیې دوه امپراتوري وران کړی دا د داوود خان د وخت نه څوک په یو کمپله راته پټ سوی څوک په بله کمپله افغانان مو وټکول ړنګ مو کرا جوړی کوي اوس هم په دې نظر یم چې امریکایا او غربیان مسولیت د دې لري چې افغانان کم بحران چې په 2001 کال کې دوی راوست سعید جمهوریت راغی قانون راغی هر څه تر یو حد پورې وو اما یو ډله چې د طالبانو په نوم یو رژیم چې دوی نسکور که هغه د صحنې وایستل او بیرته د هغوی په راتګ سره ښه و که بد و دا نور بحث دی چې باید بحث پرې وکړو دوی اوس قدرت ته راغلي دي خو ملت 34 میلیونه وګړي د افغانستان مسؤلیت امریکایان او غربیان ناټو او ملل متحد لري د 34 میلیونه وګړو په مقابل کې ترڅو د افغانستان سره هم بشري مرستې وکوي هم په دولتدارۍ کې همکاري وکوي زموږ سره او دوهمه خبره د غورور د اسلام او د سیاست بحث راوخت زه په اسلام کې دومره نه پوهېږم لکه مولانا صاحب چې په ګناهکار نه سو مګر هم بدبختانه چې د امان الله خان د وخت نه ځینې اشخاص د اسلام په نوم باندې راجګیږي چې د اساسي او حقیقي اسلام نه بي خبره هم وو په هماغه وخت کې هماغه زموږ قانوني نظامي چپک دغه سپسې راڅو بدبختي دا ده که زموږ د سلو مولوي صاحبانو په منځ کې لسې باخبره وي نوي بیچارهګان په جوماتونو کې یا هغه مدارسو کې چې مولوی صاحبان تر هغه بریده باندې نه پوهیږي لکه څنګه چې زموږ استاسي مولوی صاحبان ځینې مولوی صاحبان چې تحصیلات لوړ دي او د اسلام نه حقیقتا خبر دي په علم د بی خبرۍ کې مسلمانان خو الحمدلله ټول یو په دا پلي کولو د اسلام کې بیا دلته پاکستانی مدارس پاکستان او د پاکستان استخبارات را داخل سي موږ د خپل اساسي مسیر نه چې حقیقي اسلام دی لکه خطا سره نو دغلته هم د خلکو باور په زینو مولای صاحبانو
او اصول صاحب د اسلامي هوادونو د مرستې په اړه باندې راته وای دی یو ورو ورو ویل چې اسلامي هوادونه خپل زکات مراټول کی او افغانانو ته وغواړي چې مرسته وکړي ډیره لوی مرسته کولای شي آیا دغه ظرفیت په اسلامي ټولنه کې شته مادي ظرفیت په مقصد دی چې امکانات اسلامي ټولنه کې شته چې افغانانو سره مرسته وکړي
په اسلامي ټولنه کې ځینې مملکتونو کې دا ظرفیت شته م په 40 کلونو کې اسلامي ټولنه بنیادی همکاري اقتصادي همکاري د افغانستان سره نه لیکلي او لا پکې و کې چې اوس دوی وکولې شي قطر امارات سعودي دا هغه مملکتونه دي ځینې نور مملکتونه هم چې مالی توانې خده هغه مملکتونه دي چې دوی کولی شي په افغانستان کې فعلی حالت کې سرمایه گذاري وکړي او د افغانانو سره بشري مرستې وکړي په خړه
مننه وسونه صاحب مونسره د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد موصل شوه دي مننه تنه کوله د نزد سلند پختن کوم د دوی وخت کم دی بیا بیرته تاسو ته راځم د سلند یو دوه درې پختن ور سره لرم مجاهد صاحب ستړی مشي مونسره په بحث کې دلته وسولي صاحب د پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد کمال ناصر وسولي په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې غړي مولانا صاحب صدیق الله فدائی دی او همدارنګ په خانه سناتور ډاکټر صاحب ګلالی صافی را سره په بحث کړي موږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه غږیږو کله سلن ځوابونه راکې چې ډیر وخت مو ونه نسو د تاسو فکر باندې آیا تاسو په دغه غونډه کې ګډون کوئ او څه توقعات لرئ
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو استاد من درنو ملمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم دو مدته د اسلامي همکارو د سازمان غونډه ویل شکل کې کېدون کې دا او اسلامي مرته ممکن کیوي او تم د افغانستان د خلکو د داسې اسلامي هوادونه د ورورولۍ د احساس لمخنه د افغانستان د خلکو سره لاس و چې ځکه دا اساس وخت او سنې وخت د افغانستان نوې جنگ راوتلې او هر هواد چې له جنگ نوې راوځي د مریض په شکل وي سي مرستې دوامدارې مالجه او پاملرنې او د ټول شانت ضرورت لري نو موږ هم د اسلامي نړۍ د یو مریض عضو په توګه باید همکاري سره وسي او اسلامي هیوادونه لاس وکړي افغانان د فعلي بحران نه راووځي
مجاهد صاحب تاسو په دوو برخو کې دمګړې مرستې ته اړخ کار یم په سیاسي برخه کې چې په نړۍ کې د تاسو د حکومت د رسمیت پیژندو مسله ده د نړیوال سیاسي ملاتړ مسله ده او هم په اقتصادي برخه کې له داسې ښکاري چې افغانستان د محل جدي او بحران سره مخ دی کومې برخې کې تاسو غواړئ چې د اسلامي هیوادونو تمه لري چې تاسو سره کومک وکړي
موږ په دریو برخو کې له تمه لروسي همکاري صورت ونیسي اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او د سره د هغه بینلمللي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسب ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شي دوم د افغانستان خلک مامخ کې ولې نوې جنگ راوتلې حکومت ته اړ دي د کډل ټول زربناوي لمنځه تللي خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلې ده هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ته فقر ده نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شک ده نو دې برخه کې باید مرسته وکړي دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیرا منځ سي دلته افغانستان کې تمای گزاري وي افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې ډیر زربناوي لرو معدنات معدنيات لرو او نور د سې پروژې د تعمیل کېدلې چې هغه د افغانستان انده لپاره ډېرې اساسي رول لري په ټول برخو کې د نړیوالې ټولنې خصوصا د اسلامي هیوادونو همکاري اړینه ده او د مکلفیت هم لري د دینی پلوه د خپل افغان وروڼو سره کومک وکړي
مجاهد صاحب زینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر زینو په خانه یو یا وسنوي افغان سیاستوالو په پاکستان کې د غونډې په جوړیدو باندې انتقاد کړي او شک څرګند کړي دي دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې په یو بل هیواد کې دا غونډه وي خای پایلې د افغانستان لپاره خې وي تاسو څه فکر کوئ موږ
نو څه احساس خطر نه دي لرو د غونډې په کوم ځای کې ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده د غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي څه پرېکړه کېږي هغه تصامیم چې افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا به وي هغه د همکاري پر روحیه دي. او یو شی ډیر واضح دی، زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویر احساسي، دا خپل ځای کې سمه ده، ولې دې ته هم باید متوجه وي. زموږ داسې څوک یو چې د افغانستان د استقلال موضوع، د خپلواکۍ موضوع او د دې هیواد د خپل پښو درولو موضوع موږ ته ډېره حساسه او ډېره مهمه ده. یعنی که موږ معامله کولی یا د کوم هیواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلیک یا هیواد یا ګټې راوستلی، نو بیا د امریکې سره موږ شل کاله په جنګ کې نه وخې. نو زه اطمینان ورکوم دغه ټول ورونو ته تشویش لري، موږ به دې ټکي ته متوجه یو، ځکه غونډه هر ځای کېږي، د افغانستان استقلالیت اصل ده او دې ته به درناوی کوي.
مجاهد صاحب، د اسلامي هیوادونو ترمنځ موږ په مجموع کې د رقابتونو شاهد یو، په کې د ډلو ټپلو شاهد یو. د تاسو د ریس په دې مقابل کې څه دي؟ مثلا داسې ویل کېږي چې سعودي عرب او ایران په خپلو کې رقابتونه لري، د قطر په وړاندې، یعنی په اسلامي نړۍ کې داسې خپلو کې سیمه ییز قدرتونه شته، یو بل سره سیالي شته. د تاسو حکومت په دغه سیالیو کې څومره کولای شي یا څه د ریس لري چې هغه به طرفي حفظ کې او لټولو سره یو ډول اړیکې ولري؟
بلې، د افغانستان په ګټه سیاست په تاریخ د تاریخ په بوګدو کې هغه سیاست پاتې شوی دی چې هغه افغانستان غیر منسلک وي، هیچا پورې تړلی نه وي. په دې معنی چې هغه پله د سیاست په یوه لوري باندې کاږه نه شي. موږ په دغه اصل ته متوجه یو، د نړیوالو سره او د اسلامي هیوادونو سره هم زموږ اړیکې، د اسلام سره هیوادونو سره زموږ اړیکې هغه د تعادل په اساس ولاړ دي. نو موږ نه غواړو چې افغانستان د هیڅ هیوادونو ترمنځ هم د رقابت میدان وګرځي، البته منفي رقابت یا دوم او یا نظامي او استخباراتي رقابت. د افغانستان د ځپلې ته د افغانستان لپاره د ګټ نو دا پالیسي، نو د ته موږ جدي متوجه یو، افغانستان به پرې وي، خپلواک وي، او د هیڅ بل هیواد لپاره بل هیواد سره دښمني او ترګني نه لري. بنا ان افغانستان یو داسې هیواد چې ټول د همکارۍ محور او محراق باید وګرځي.
مجلس صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د اسلامي نړۍ ځینو هیوادونو له تاسو نه وخت په وخت پوښتنه کوي چې نجونو ته د تعلیم، زده کړې او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. کیدلی شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه د تورته نور غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هیوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هیوادونو په توګه باندې ومني؟
بېل شکه دا غوښتنه موږ هم انکار نه کړې، موږ په پروسیجر باندې کار کوو، سره کولای شو خزو دې تعلیم د کار د پاره چاپریال را منځته کو. البته دا کار په خپل تر ډیره پورې، یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دا اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ موږ سره عملی همکاري مو کې، نو ډیر کېدلی چې د دې د تجربو نه په استفاده موږ دغه معضله حل کړی شو او زری حل کړی شو. همداسې د دې د منابعو نه په استفاده دغه ستونزه سي، یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاد سي، او یو اسلامي مشکل هم ده چې د خزینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغو ته موږ لاسرسی سره پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ته، او باید د موږ سره په دې برخه کې همکار واوسیږي او سپارښتنه انتجوي.
ډیره مننه کوو مجاهد صاحب، ما سمې چې درسره ژمنه کړې وه، ډیر وخت نه نیسو، مننه چې ګډون مو راسره وکړه. له تاسو سره خدای پاماني کوو، زه بیرته خپل میلمنو ته راګرځم. مننه، کور ودان.
میلمنو ټول سلامات.
اغلی صافی، مخکې دی اوریدونکو پښتنې وی دی مجاهد صاحب په څرګندونو باندې مهاره تبصره چلری مې راوړی وکي.
زه به دوی مې چې دا تاسو د کومکونو او همکاري ورته خبرې وکړي، او د مجاهد صاحب په نام دا دی چې اسلامي ودن کنفرانس کې سره دا به د اقتصادي برخه کې ډېر توجه وکړي.
اغلی صافی، د تاسو غږ لږ خراب شو، غالبا ګوشی دی وسای شو، مهرباني وکړئ.
د اقتصادي همکاري ډیر مهم وخت دی دغه اوس، چې باید ایوادونه موږ سره همکار اوسیږي یا اقتصادي همکاري وکړي. او د مجاهد صاحب خبرې دا چې ښکاري چې که دوی سره اقتصادي همکاري وشي، ګویا د ښځو د حقوقو د
تامین او تضمین لپاره ګامونه به ګړندي شي. نو زه فکر کوم چې داسې حالات و چې افغانانو یو چار یو چار دی چې وایي یو چاپیریال یا چوکات یا قالب هر څه چې دی ورته وایي دا تیار یعنی په افغانستان کې آماده و ښځې خپل کارو ته تللې. دغه د دفترونو تړل دلته هېڅ چاپیریال ته ضرورت نه لري. دفترونه بې د دروازې او بې د کړکیو نه وو. یعنی دغه خبر د دې ډېر تحریک آمیزه ده او معمولا سړی یعنی سړي د تشویش نور هم ډېری چې دی مقصد چی دی د دې چاپیریال نه. اول خو دغه د خپل چاپیریال خلکو ته وایي چې دا څه چاپیریال دی غواړي. آیا که اسلامي نړۍ دې ته اقتصادي کومک وکړي د ښځو ته اجازه ورکوي چې کار وکړي او هغې ته به ماشونه ورکوي د درس ووایي هغې ته به کتاب ورکوي او که نه چې دغه کومک ونیږي دا به هم نه کوي. بل دغه خبرې چې د وویل شي چې باید همکاري وکړو موږ باید د اسلامي سازمان د اسلامي همکاري سازمان نه دونه ډېره توقع نه لري. ولې چې متاسفانه په دې واخر کې ټول جنګ ځپلي هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. موږ یوازې نه استو په دې نړۍ کې اسلامي هېواد چې دونه بدبخته وي. موږ سره یو ځای سوریه بدبخته شوې، موږ سره یو ځای یمن بدبخت دی، د لیبیا نه نیولې تر اخره پورې ټول هېوادونه بدبخت شوي دي. یعنې موږ دونه ډېره توقع باید د دې هېوادونه ونه لرو چې دي حتمن موږ ټول اقتصادي مشکل رفع کوي. موږ هرو مرو بین المللي ټولنې ته ضرورت لرو. د هغې همکاري موږ په جدي صورت باندې غواړو. که څو بین المللي همکاري موږ سره نه اوسېږي امکان نه لري چې دا څو هېوادونه مثلا څو هېواد اسلامي هېوادونه دي چې د هغې په دې توان کې د دې توان لري چې کومک وکړي. اما ټولې نه لري. مثلا یو استثناء به سعودي، قطر، امارات عربي امارات به وي او نور په ګوتو شمار هېوادونه به وي. موږ اوس ګورو چې متاسفانه په ترکیه کې هم مشکلات د اقتصادي د پورته شوې دي. په ټولې وادو کې اسلامي وادو کې د بتحال دی نه پیګم د زپل کیږي په دی او اخر کې
مننه
بین الملی ټولنې سره باید موږ همغږي اوسېږو. باید هغه شرایط چې موږ ته وړاندې کوي باید دا شرایط ومنو. د ښځو د حقوقو په برخه کې باید ډېر جدي اوسېږو. که دوی جدیت خپل ونه ښيي ممکن دی چې دا یو بدبختي نور هم ډېره شي او هغې خپل کومکونه موږ نه لږ کړي. ټول امید باید موږ ټولې نړۍ ته ولرو. ځان باید مجازه نه کړو د دې دنیا نه او د اسلامي همکاریو د دې غونډې نه چې په راتلونکي کې کېږي موږ غواړو چې باید په ټولو اساسي حقوقو باندې یو څرګندونې وکړي او په ضمن کې معلومدار د دې بشري ناورین نه هغه امکانات او فضیلت باندې خپل همکاري دریغه نه کړي.
مننه مولانا صاحب. فدایی تاسو را ته د اغل صافی په خبرو باندې وایم. درنګ مجاهد موویل چې دوی به سپارښتنه ومني. موږ ګورو چې په افغانستان کې چې د ښځو او نجونو په وړاندې کم چلند اوس موږ شاهدان یو یا د طالبانو په تیره دوره کې شاهدانو. دا په نور اسلامي نړۍ کې نشته. د ښځې کارونه کوي، دفترونو ته ځي، روزګار لري، زده کړې کوي، درسونه وایي. څومره تاسو فکر کوئ چې اسلامي نړۍ کولی شي له طالبانو سره کار وکړي څو ورته شرایط چې مثلا په ترکیه کې دي، په پاکستان کې دي، په مالیزیا، اندونیزیا کې دي، د افغان ښځو لپاره برابر کی؟
د سیده چې د دین اساس چې د حکمت دی او دغه مسائل چې زمنګ دینی می ټولنې سره تعلق لري چې د ښځو حقوق دي او دا په یو عنعنوي ټولنه کې چې انانا او رواجونه آلته دي دین زیات رول لري دا باید په اسلام باندې سړی ورونه تپي. نو دلته باید کوشش وشي او اسلامي امارت دلته باید دا وکړي چې د جهاني او نړیوال معیارونو په اساس باندې لکه نورو اسلامي هېوادو کې موږ وینو چې پاکستان چې دا وسته کانفرنس پکې جوړیږي هلته جنکۍ او نجونې پوهنتون ته ځي، په خیبر پختونخوا کې، په پنجاب کې، په نورو ایالاتو کې، کوټه او بلوچستان کې، همداسې ایران کې چې دی څو وزیرانې ښځینه وزیرانې دي. هلته اسلامي جمهوریت دی، ځان ته اسلامي نظام وایي. په قطر کې چې د طالبانو کوربه و هلته په پوهنتونو کې نجونې شرکت کوي او ماسترګانې او ډکتوراګانې اخلي. نو دا مسایل چې دي موږ بعضې وختو کې اسلامي امارت ته زما مشوره دا ده چې دغه جنجالونه چې آسان جنجالونه دي او افغاني عنعنه او رواجونه یې په حل باندې پوهیږي، دوی باید نړیوالو ته اعلان وکړي چې اسلام د علم او د فرهنګ د خپرولو دین دی. اسلام چې د ښځو ته د تعلیم او تعلم اجازه نه بلکې د دوی فرض دی، او دوی خپل دا فرض ته باید رسیدګي وکړي او علم او تعلیم ته دوام ورکړي. نو دا زما مشوره ده. او بل دا دی چې موږ په اساسي توګه باندې په افغانستان کې باید د ملهم باندې پټۍ په یو زخم باندې کینو دو او ظاهری علاج ونکو. موږ باید د مشکلاتو اساسي علاج وکړو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان ازادي اخستې ده د بهرنیانو نه، دا ډیره ښه خبره ده، لیکن ازادي یوازې نظامی ازادي نه ده. په ازادي چې دا خپلواکي، اقتصادي خپلواکي، د خپل ولس لپاره د رزق وسایل برابرول دي، خود کفا کول دي. د پخوانی دولت اساسي مشکل دا وو چې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله، لیکن دوی په اساسي پروژو کې دا مصرف ونه کړو. د امریکایانو د وتلو نه وروسته دوه میاشتې ونه شولې چې خلک بیا د لوږې او د فقر سره مخامخ شو، ځکه چې دلته د زراعت او د نورو اصولو په اساس باندې وطن دفاع نه وو.
مننه فدای صاحب، کورم ودان. وصول صاحب تاسو هم کراته خبرې راټولې کوي په ټول بحث باندې هم تبصره ولرې او همدارنګه وروستي خبرې چې د موږ دوو قدرمنو میلمنو دریو وکړي، مجاهد صاحب او همدارنګه فدای صاحب او اغلی صافی.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کانفرنس باید زموږ سره د افغانانو سره زه په دې اند یم چې د دولت په نویت باندې د طالبانو سره د اسلامي امارت سره عمیق مباحثات ولري. فعلا په بشري همکاریو کې د افغانانو لاسنیوي او د 3 میلیون افغانانو لاسنیوي وکوي. کله هم چې دغه هیوادونه وروسته د کانفرنس یا فعلا چې دوی د اسلامي امارت سره په رابطه کې دي، د دولت د نویت نو وروسته د دولت په جوړښت کې باید د افغانانو ترمنځ تعادل مراد کړي، تر څو موږ وکولای شو د نورو دنیا سره رابطه ټینګه کړو. هغه بهاني چې موږ ته نورو دنیا غرب او یا هم نړیواله ټولنه لري دغه پر افکولو کې باید په افغانستان داخل د افغانستان کې اذهان روښانه شي. یو د مشرانو د امارت د مشرانو اذهان دي، یو د امارت د کشرانو اذهان دي. هغه خلک چې په تیر کې د امریکا په مخالفت کې جنگونه کړي په کلیو او باندو کې یا شهیدان ورکړي، هغه په بل فکر باندې دي. دا هغه د فکرونو پر وړاندې کولو سره کولای شي چې په افغانستان کې یو قوي دولت راشي، او دغه قوي دولت د جوړښت بیا ټول افغانان ملاتړ کوي. د دې لپاره چې د جنگ سالارانو څخه افغانان خسته شوي وو، د غلو څخه خسته شوي وو، رښتیا هم په افغانستان کې فساد اوج ته رسیدلی وو، او دغه حالت تغییر غوښت. د تغییر پر راتګ کې لږ بیا موږ تیر ولسمشر او ځینې سیاسیون ملامت ګڼو، او هغه وخت کې موږ ویل چې دا قدرت په یو ډول سولیز ډول باندې باید داسې یو دولت ته انتقال شي چې دلته په افغانستان کې بنیادی او تاریخي تغییرات راشي او یو قوي او مقتدر دولت ته لاره جوړ شي. چې بدبختانه پاکستان دا نه وختل چې په افغانستان کې باید یو قوي او مقتدر دولت جوړ شي. خبر دا وی چې افغانان سره د ورورۍ په فضا کې اوس لاسونه سره ورکړي او راتلونکي باندې فکر وکړي، د تیرو مسایلو څخه تیر شي، تر څو موږ وکولای شو افغانستان په پښو ودرو. او دا چې افغانستان کې رښتیا هم نظامی اقتصاد راغلی دی، اما اقتصادي بخنه غواړ نظامی استقلال راغلی دی، او اقتصادي استقلال په افغانستان کې تر هغه وخت پورې نشرات نه، تر څو موږ خپل بودیجه خپل د افغانستان نه پیدا نکو. دغه په یو میلیارد ډالر باندې چې د ګمرکاتو راټولو یا 100 میلیون ډالر باندې نه کیږي، په افغانستان هدا خلاص 15 میلیارد ډالر ته په اوسنی حالت کې ضرورت لري چې دا باید موږ هر کال پیدا کړو تر څو په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي.
ډیر زیاته مننه. وخت را پسې را پوره شو. له ټولو درنو میلمنو څخه مننه کوو. د سناتوري ډاکټرې ګلالۍ صافی څخه، په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي کمال ناصر اصولي صاحب څخه، په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې لغړی مولانا صاحب صدیق الله فدایینه او همدارنګه د طالبانو د حکومت لویان او د اطلاعات او کلتور وزارت لمرستیال ذبیح الله مجاهد نه چی په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. د هغه اوریدونکو د عام کور ودانی چی ټلیفونونه وکړه او زنګونه وهله، لاغوی بخنه غواړو چې موږ د وخت کمیل کبل ټلیفونونو ته ځواب ونه شوله. تر بیا ټولو ته ښه وخت.